کارونه خراب کړی دي صاحب چې په ننګرهار کې والله چې د مزدورۍ ترک لګي او کارونه سره بیخي ګډ وډ دي. امن نشته په ننګرهار کې، بس چېرته ګورې بمونه او دماکي دي وروره، غریب خانه تباه شو، مالدار دا مزیت دی ورور، چرچې کې بس پلاونه دي وهي. او زما تاسو نه دا هیله ده پیغام نشر کړي، خدای پامن.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکې طاهر ځلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې لا ځوان هنرمند او تمثيلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د لاند زمکه تاسو اسمان ده خو چین دی، بلکې مسکو دی، بلکې هندستان دی، مسکو په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی. اوس تاسو ته غږی سالار
په زرپانه کې بل لند کیسا قربانی واوري.
میرمن می له خوا غږ کړ، سړیا زما چپلې هم نور د غندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکو له احوال خبر شي.
سلیمان ماکو له دې قومه یو پول لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه پیلیزا او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکان ملکه هغه آغلی چلخ کری دی او یا زرس پرو دی، هغه پیرلا چل مسی دی تای میریستا، زمکستر ملکه کل زرینا.
پا پیل کلا مریم توخی چخا دا دیونه فرهنگی خبر ناورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینه پوهنیار سید مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالول په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزی ثبت او د فکری مالکیت لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیار سید مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. او په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویشت بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله. او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاري پړېږي. د سلامال شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامال شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خرابه شي، اغزان، پالنګ او دری ژبه تجبړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزن فروایي چې سلامال شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیز ستونزې او یو شمېر مشکلات راخستي. دی وایي چې سلامال شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه یې لوستونکو ته حقیقت بیان کړی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامال شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک کې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامال شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سلامال شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جو بوش پړل شي وی دي. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونو نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستی پر مهال مرستیال والی عبدالولی صحیح د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیز شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خاوندانو او یو شمېر علمي ادارو استازو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خاوندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونې په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندگی کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیر ژوند دی وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه ده او په شاعرانه فردی هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلاند را ځواب وي.
هنر جاج
ځلاند صاحب په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنی؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کوي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې دا هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دا د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پوری ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر که کله متوجه شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کم وي، د کریکټر په خوب کې سره کم وي. کله کو ګوري په عام ژوند کې کله چې دې ځان یو عادي انسان ګڼي، سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلند کوي. او کله چې دې متوجه شي چې دې سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو دې کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدل ته دې ځانګړې وي په ژوند کې، حتمن د په شعر کې ځانګړی کیږي. او کدل ته د ځانګړی نوی د شخصي ژوند چې ده، د هغه کړه وړه، هغه تقلیدی لنور خلکو اخیستل شوی، د نور خلکو په ستګي، د نور خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقلید انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبله زنی ځوان شاعران د صحت کوي چې ګنې د نوې شپنځي د یو منفرد شپنځي، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ورن مقلدی، داسې مقلد چې د پدی پویږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان يم. دغه کریکټر چې زیدل ته ښکارا کوم، د ایډیال تصویر چې زیدل ته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا مونږ چې انفرادیت سیړو له دوه خواوې سیړو، یو جوړښتي او بلې مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډېره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کوم یو ډیره مهمه برخه ده چې په هغه باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې، رخت و زیور دی، ورله ربو یا دا دواړه چیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا، د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ دی وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نوښت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپل په دې ډیر تاکیدم کوم او مهم بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه زواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شو. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نوې وو هر څه نوې دي، که زمونږ دید زوړو هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نشول؟
علت دا ده په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکه له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سی ټولنو کې ډیر کم داسې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزیږي، یا د شهدا غوندې وزیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو، هغه چې منفرده لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچو بیا معلومی چې د پلانکي شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه له منځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت زیان نیسي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محو کیږي. دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یو ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولای شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، دلته خپل انفرادیت را څرګند کړو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو، خپل غوښتنو، خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه قتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته قتل پکار دی. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي نو بیا مونږ له دغه حالت نه راوځو، نو ځکه مونږ به خلاق خلق هم نه لرو، مونږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، مونږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي خبرګونونه راڅرګندي، خو په داسې یو ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو خبرګون سره مخ نشي یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وي تاسې په دې پوه شئ هغه نوي څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوی نوی شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکوري او پخوانۍ ډلې بدلیږي، خو فایده یې ځکه ده چې کوم چیرې داسې ونه کړو زموږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده مشکل بلدي، په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلاتو، په خپل وخت کې د کاظم خان شیدا په وړاندې ډېر مشکلات، هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کرا ښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې را څرګندېږي، له ډېرو حملو له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا داسې وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو سره ټکولی دی او ډېر شکایتونه کړي. علت دا دی هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې دلاره د چ په شعر کې لاره نور ټولنه هسې نه وه، د دې له کبله د پناله فریاد د دې حالت ستونزې بم سره بم مخ کیږي، سختۍ بم ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مینه لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مینه لري. نو پاغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولست د خپل نوې تصور ورکړي او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوه لوري پرتی او رستپاتی سیمه کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی وو او هلته یې له سالار افغان سره کتلی. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم څه دی؟
زمانم سالار افغان، حقیقت رادیو آزاد افغانستان، ننګرهار.
سالار صاحب ډېر داسې مجلسی ټوکی میناناک سره معلومیږي، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني صاحب. زه خپل ځکنن یو وادي فنکارم، د فلمونو او ځکنن فلمونو کې هم کار کړی دی او خپل مې د نتاقې سره ډېر سخت شوق اور هو ځکنن سینې زه په دې نتاقې کې داسې نتاق جوړ شم چې حقیقت دنیا ته راوړم او د دروغ میډیا مس کم او حقیقت میډیا چکنن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې دی.
کله دې خبرونه ویلې دي او څه ډول خبرونه وایې ته؟
داسې یو ته داسې نه ډېر خلک زما د دې خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زدونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سره زما د دې خبرونو د دې اکټنګ سیدا کم زیا فلم اکټنګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحد دا غنوم نو ان زه خپل دا اکټنګ کوم او هغه دا اکټنګونه زما ډېر سخت وخت دی چې نه کله قاضیانو سره په عدالت کې خبره کوي یا داسې نور څه کنه متر ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه نه ادا کوم.
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سه نوم می دولت خان دی، دولت ته می سلام دی، قانون زما غلام دی، هلو شا قماندانا اسما تتر غلام جور شا تا تولا تحصل کا اسما پا کاروار کی گوتی موها خلیشا تتولا سری بچیا تتولا تپار دا خپل وینا خرطا ولیشم خپل بچی قربانا ولیشم خود خپل قوم او دا خاور سرخینت تشم کولی ستا افغانستان آغا ایماندار پولیسی چی او کرت مجرم تا دا قهر پا نظر گورم بید اللہ پوکم همیشه می سفارا تا تورو تنبوشا تا گزارم
دیر زبردست تا خود دیر زبردست تا اکتو که والا خون دیو که دیر خواه تا تا خبرون هم زده دی داسی دیر خبرون وای کلا لیو ولایت نا کلا بل ولایت نا نو خبرون هم وای
آوا وایم سر بونه بسم الله الرحمن الرحیم پر دیر در نستر اور جکن نظر طول حواد والا سون خلق چیز ما دا خبری گول دا ازادی ریڈیو سا خبری اور جکن نظر دی اخپل طول منوال تا هم دزلی دا کمی دک سلامونا او بیا خاص کر خصوصا اخپل افغانان و حوادوال تا شکن نزده ده کمی سلامونه ویم خدا دیوی خبری حیلت کم نزما دا اوین دا خواسته چین لکه ماست هر جگه که تاسو ملاوی گوین زستاس دخپو خوریم زستاس خادیمیم زستاس غلامیم او دا دی خوری بچه ایم او رشکن نسیر دا خبر زده دیر پاره کم چی تاسو داسی تشویق کم چی تاسو توپک که دی او قلم و اخ لی سنس او تکنالوجی اختیار که دا هوا پیزات و خشه و دا سیکالوجی استازان جور سی تاسو چکن دا توپک پا زیمان قلم استعمال که زما د خپل افغانان څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان داره چې په افغانستان کې بې سواده خلک چې کنه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زموږ ملک د تعلیم او د علم په رڼا کې لکه دنیا والو خلکو ته چې موږ څنګه وښودل چې زه په لس کلنۍ عمر کې ما خپله درېمه پورې مکتب ویلی خو الحمدلله زه اوس په شپږو ژبو پوهېږم یس آی ایم کین سپیک انګلش مای نام از سالار افغان مای فادر نام مستر سوایب ګل آی ایم جاب سپیس سیکورټی ای بی پی پولیس افیسر ګورنمنټ افغانستان یو راډ ٹینک سسی ڈاؤن فیس اگین واٹ پرابلم نو پرابلم سر اردو بھی سمجھتا ہے اگر جو کچھ بولتا ہے میں اب بولوں گا بول کیا بات ہے کدھر کرنے والا ہے کیا کام کرے آؤ نا بیٹھ جائے چائے پیو روٹی کا بتاؤں پارسی فام میں دوں تندر مندانا بس جانے جو راستے خوب آستے بچہ جو راستے کھانا اس کو جاس کھانا ہے من گرا راستے بیشی نان میں خورم چائے میں خورم گپ گپ بزن دیروان سلور جب من سے کہنا پختو سرا سے کہنا خبر قبل اسم نو کسی خود ماشاء اللہ درتا ڈیر زیات از ددی غزل اور روپائی دا شان نمز ددی او سے بار سے از ددی خدا اس میں دا سینہ لگا کمزور دا ہیڈ کیلنڈر جالے میں لگا خراب بدن او خفاقی کو منتا سور او خیر ددا سے بتو ہے ہم سے
یو سخ ہوا ہے مینوالو تا
پا قدم قدم کے جلمک خور دے لکه چې زمي د دنیا د خلکو تور دی یا قربان ورور ته ورور ته لاس ونی یار ته یار پاتې شوې پېچان د اتوار پنا شوی آغا خلق دا اخلاصا او چن سونے ور کبھی بس کبھی لاز نرنگ 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 نرنگ
او دا خود دیر زبردست او اس خبرنا ہم ہوئے مینوالو تا دا مایک والا خبرنا ہوئے
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلان دز مکتا پاس اسمان دے او خواچین دے بلکو مسکو دے بلکو اندوستان دے مسکر پر جنجال کرا گیر افغانستان و پاکستان دے اوستا استخاغلی سالار ویان حقیقت راڈیو آزاد افغانستان پر نڑے کی دا وقت نوی او تاثرین خبرنا ہو رہے دے سے دا ننگرہار ولایت محترم والی خاغلی واحد اللہ کلم جیوی چھ دا تیر کال پر تلاپس گنی کال کے دا ننگرہار پر ولد کے تیدا تنفوس دونا سے واشوی سے زنگو کو بجٹ سخت کمائی رہا وستی دا منگ تا پکاردار سی دا ننگرہار پر ولد کے طرح پر کہہ دی سی خود کشتما کی تو رستی اکمالات او نور دے ست کرتی اقدامات تلا ہاں خپل کوٹی لگا منا اوچت کو چھ دا ننگرہار ولد سے خواہم پر تیخت بریلی سی او مخ پر شخصی اقتصادونا برابر کو بیا پر طرح دا امریکی دا تیخت لار غور کن دا ننگرہار امنیہ قماندانے و امنیتی زواکن ہم اسر پر دے کشمانا کلل چھ الحمدللہ منگ با پر آتنوں کے کال کے دا ننگرہار پر ولد کے دا امنیت پر زیمان بی امنیتی رامانس تکوں ولی چھ زمانگا اقتصاد سخت ضربه خوړلې ده خیر دغه عمل کوم تبا برباد شي دا کولونو ولایت پاسه د آباد خار کې د شهیدانو چوتر څنګه د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس لستر وته د مظاهره په دوران کې وی چې مونږ رضا کو دفتر خاغله ګجروال صاحب نه منو د معاشرونو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدون ته دوام ونه کو د پاکستان حکومت ته ونه سو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کې هم مونږ بیا ری پی ار ټی مو سول خاص خپره کوم کنه ولو خپل شخصي اقتصادونه برابر کو خیر دغه عمل کوم تبا برباد شي سالار افغان حقیقت رډیو آزاد افغانستان
یار سالار دا ہودی ڈیرے جالب کسے اٹھو کے خات خغل سالار مکھ دیو ڈائیلاگ رتو کد فلمونو او زان دی پکے نعمت سرحدی جو کڑو دازل دے چا ڈائیلاگ کے
دازل دے قانون مبارک کے وکیلانو دے قاضیانو ڈائیلاگ کو مورے
اور 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 عدالت افغانستان دا قانون لاندے مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چه قانون پا قتل کنی ولیو دا وکیلانو او دا گواهانو بیان دا شروع شی قاضی سید دا آغا کماسل او بغیرت خلق دی چه همیشه میشته پاره دا دیر شراب و دا دیر پیسو پنشو کی پول مرد خواران و غریبانان عزتون سلو بکل دی لحاظ زما دا قانون سا خدا درخواست دی چه قانون دیدی تر سخت و نسخت او یو سنگین سزا ور کی هم ای ابزکشن یونادر سما خوک دوست وکیل خود بھی خامہ خیو الزام لگول غواڑی کسر میدار خلق نہ چاہ دے عزت سر لوبے کہیں خدا کم زور ظلم زبردستی نہ کہیں نہ خپل دولت پر کاروبار کی ہر یو بزنس کولے شی لحاظ سے زما دا قانون سے خدا درخواست ہے چھ قانون دی باعزت بری کی اور دے وکیل سے ٹول مرد دا حرام گٹا کورتا ولڈا خنن دا اللہ پاک دا قران پاک پلاس کے واخلا اور اختیار اختیار سلوکا چھ سدی معاف کم او گڑ پاسے تختے تے ورسوم معافی غلام قاضی سے تو قانون تا دوکا ور کولے شم خو اللہ پاک تا دوکا نہ شم ور کولے قانون دی دا پاسے تختے تے ورسے
اڑ اڑ اڑ
عدالت نے تے تے ورسے دو چھ مجرم سلم خان ول داکم خان دا وکیلانو دا گواہان دا بیان نفس دا قتل حقیقت کلے زکہ ہوتا زرات افغانستان عدالت دے تبا عزت حکم دا پاسے کئی قاضی سے یا بی
یو 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 دا سے خستہ شیرو آیا چی خلق یو سزدہ کی ورنہ
چی ستا دا بدو نبی غور کنی دا سی بے ننگو تا قرار نمنم چی ہمیشہ دا تا مصرف پوسی نور میں ظلمی دا تا وزگار نمنم فخفل ولی کی محبت چی نوی دا سی بے منی بد کردار نمنم چی دا اللہ دا پار دوست می نوی سودا دا سر دا خریدار نمنم نو ٹنگ چی اے زما دا ملت غدارا نور ستا پخوا کی زخفل یار نمنم
دیر مننا سالار افغان
سمو تیر طبیعی او دراتلون کی پاڑا دا محتاطی فکر در کوی دا زرپانی پا ننانی پانا کی زمگ همکار و اگم جبار خیل دا یوی طولنی زین اخوالی کی سکوی
زرپانا قربانی نن دا عرفات و رزو عرفات یعنی دا مسلمانانو دا اخوت او وحدت دا تمثیل و رزو عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي، کور، ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم، خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود، ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وه، بازار او کوڅو کې ګڼه ګوڼه، خو زما د زړه په دنیاګۍ کې بیا هغه معموله ورځ وه. مازیګر کور ته راغلم، پوره 800 روپۍ راسره وې، خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې راسره دي. له روغبړ وروسته زوی مې رامنډه کړه او په غېږ کې مې کېناست. ویل یې بابا، تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم، اوس خدا دی سبا لوی اختر دی. ما ویل بچیا، په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم. میرمن مې له هاخوا غږ کړ، سړیا، زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري، دا څو وارې مې د کالیو په ستن ګنډلې دي. ورته کړل مې، سمه ده، وروسته له لمانځه ځان تیاروه، بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم. له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو، د چای ترموز مو واخیست، ځکه چې ترموز مو نه درلود. په 325 روپۍ مې ترموز واخیست. له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که. د 100 مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم، د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دکان په خوا ورغلو. له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې، خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ. د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍ واله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي، هغه څو رنګه چپلۍ راواخیستې خو د میرمن می خوښې نشوې. له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو. هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ چپلۍ وموندلې. په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه. هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې. میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه. ویل یې زه یې نه اخلم، خیر دی، چیرې به نه ځو. رښتیا زړه مې راډک شو، خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم. ما ویل نه، داسې نه کېږي، ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې. دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې، یو جوړ یې زیاتې ښې وې. هغه مې راواخیستې او د هټۍ وال سره مو په 300 کوتاهي وکړه. د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو. صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍ وال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته، بله ورځ به یې درکړم. له دې مې تل سودا راوړله. په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي. د ترکارۍ والا په لورې روان شو. له هغې نه مې لږ اندازه نانا، دڼیا او مولي سرخاک واخیستې. هټۍ واله چې یوه دنګه توره میرمن وه، په زړه ډېره مهربانه وه. تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې توت روغبړ کاوه. هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته، بیا به یې درکړم. هغې په زړه سواندي انداز او رین تندي وویل که نور څه وړې هم یوسه. ما ویل مننه. نور نو د کور په لورې را روان شو. له بازاره تر کوره راز راز فکرونو، سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم. د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلۍ راکوز شوم. اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې. لنډه چې اختر و، خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده. د سبا مو نه لرله. خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشوني شول. سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې. باران پیل شو. غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې را خړوب کړ. د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم. د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم. له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم. ترخه چای مو وڅښل. د عیدګاه په لورې روان وم. تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوي جامې یې اغوستې وې روان ول. ناڅاپه مې په خپل 4 کلن شلیدلي کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې. ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي. ځکه ډېر خوشحاله وم. د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم، ځکه ما خو څوک نه پېژندل. په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ. زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست. ویل یې بابا ما ته به اخترۍ راکوې. زه او زوی مې د باندې ولاړو. دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل، سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې. عجیبه خوند او مزراته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله. له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه. زموږ په چم او مالت کې په 10 مسلمانان اوسېدل. د ګوتو په شمیر 100 قرباني کړې وه چې شمیر به یې له 4 نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړې وه چې اصلا په کال کې پرته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډېری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچ چاته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم. ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ یې د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده و او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
پښتو ادب لرغونی دورې په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کی. سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی پخپله وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقد مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوه چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندې کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب وو سورک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کې دي. سلیمان ماکو د پښتنو په خوانه مورخ او نثر لیکون کې دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د ده نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پای وم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینا منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې پایلیزا او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو را خوځېږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو په چپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. ی هیرمنده ی څپانده مست سینده، تا نه اورم غلی غلی را تخایې، سما د تللیو زمانو رک پرتمونه، ستا بهیر کې را روان په غرزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. ی هیرمنده ی سرکشه مست سینده، لا به څومره آزموی ته اراده مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوي لا نه ډوبېږو، چې مو څومره کړوي هومره پخېږو، ستا پچیر مو غرزنگونا مست سپان دا ستا پرچندو مو جندی دی لارا پان دا مگ هما غیو چیوو اولا با پایو تا با چخو لا با مستیگو تا بستایو سد اورم چه چپو کی را توایی هما سیز ما دینی کنو دسا کانو زدی وینم چلا مستی هم چپاندا خاطرو کی دی پیڑیو زی بہاندا تر تقواگیم راتوایا راتوایا دینی کنو پرتمونا راتخایا راتخایا لومړی سورت د هیرمن د چپو خوږ وګم لګیږي د ګز څڼې له اوبو سره نڅیږي لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو جوړه سپینې بتې کټ سره تاویږي سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي سپاره راغلل د هیرمن سلام یې وکړ د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي هر سهار چپکی لامبی ہاپی کلے د آسمان زر فرو ہرے پکستائی د ساکی ٹبر د سو و عظمت ہونا د سپاہیان و مشر غگ و کرس پروتا لمزدک گرد را تاو شی نئی زوالو خادمان دے د سند غاڑ کے گل پوکھا دے ہوما چلوخت خمون دل تراؤڑے سبا ورز سپیچل ورز دے دا وکال دا گئیچ وقتا چلا المر نوی خطلے چلا بطے دی سین غاڑا کتاوی جی دی ساکان دی دربار سپاہیان براشی المر خاطبا دی دعا رسم پرزائشی دی ساکان و ملکا حغ آغلی چلا خکری دی اویاز رس پرو دی حغ پیغلا چل مسی دی تایمی ریستا زمکستر ملکا کل زرینا مرخاطبه د دعا رسم پر ځای کړی د سپیڅلی هیرمن څو پستی چپی با د هغې د قدمونو در شل ښکل کړي سبا لویه ورځ ده ټول زرنګ په تمه د هیرمن برکتونه دي مدام وي د زرینې ملکې د تاج زلاته د لمر ستوریو او سپوږمۍ دې پرې سلام.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.